ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحا مرزاده ترڅنګ د ټیکنیک په برخه کې زموږ د ملګرو نیکی هلی او سلامونه مني تم درو چې ورځ به مو نیک مرغی د افغانستان د سولې په اړه باندې د امریکا او طالب استادو ترمنځ خبرې اترې د دې خبرونه د سر موضوع ده دا په دوه کې خبرې روانې دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمې زونه ریوال مطالب هم د خبرونې برخه دي دوه ونې د خبرونې پر وسته نیمه کې درته وړاندې کوو تاندې هلې او نوې خبرونه ټولنې د شبکې او سخت دریزي خو له هر څه مخکې خبرونه د مليحه مرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته امریکا او طالبانو د افغان سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړي د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي هلته سیلابي اوبو د دوی دوکانونو او کورونو ته نقصان رسولی او د فرانس ولسمشر د هند له وزیر اعظم نه غوښتي چې د کشمیر دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی وکړي تفصیل امریکا او طالب مرکچانو پرون په قطر کې د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو موافقه یې یقیني کړي یو طالب استازي اسوسییټیډ پریس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اګست په 21مه په دوحا کې له لوړپوړي طالب مرکچي ملا عبدالغنی برادر سره هم جدا ملاقات وکړ یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی خلیلزاد کابل ته سفر وکړي چې افغان چارواکي د سولې له موافقې خبر کړي او بیا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو توافق نهایی کړي خلیلزاد په 13 پړاوونو کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ایستلو اوربند ورپسې په بین الافغاني خبرو او له طالبانو څخه تر اګرو ډلو ته د جالو نه ورکولو په ضمانت بحث کړي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي تیر کال په بلوچستان کې د 1500 نورو کسانو د لادرکه کېدو په حساب چوي دي دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په یو خبري هونډه کې د بلوچستان د بشری حقوقو په اړه د خپل اکلنی ریپورت خبرولو په وخت کړه ویل چې په ورکو کې د 101 کسانو مقدمو اوریدنه شوه مخکې د بلوچستان حکومت مشال ریډیو ته ویلي چې تر 200 زیات ورکو کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي او د سپتمبر 14 به په کوټه کې د نورو کیسونو اوریدنه کیږي د کمیشن پر رپورٹ کې د خزو په وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی هم په ګوته شوې دي رپورٹ وايي په یو کال کې د خزو خلاف د تشدد 715 کیسونه ریکارډ شوې دي په دغو کې 314 ناموسي وژنې دي د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې سیلابي اوبو د دوی دوکانونو او کورونو ته یو ځل بیا نقصان رسولی د سیمې اوسیدونکو نور کلام وزیر نن مشال ریډیو ته وویل
پچاس پری دکلی نا یو اوگئے موٹر سالویر موٹر سائیکل دیکھ پر جون سر یوڑ لیا ہے سالویر پینزا کی را دی چاہیتا ہے نقصان رسا والا ہے آگا سے بازور سے کم دکلی نا جی مخ کو آگی تا نقصان رسا دلائی ہوا آگی نا سامان وڑا ہوا سمرا سامان ہوا آگای بیا دورا دینا کل مکمل یوڑ
د سیمې اوسیدونکو وایي تر دې یو میاشت مخکې هم سیلابي اوبو په سیمه کې نقصان رسولی و بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې ویان احسان داوړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په دتخیلو کې دوی ته تر اتیا پورې کورونو او دوکانونو د ړنګېدو رپورټونه ترلاسه شوي نوموړي وویل چې کله ځایي انتظامیه د نقصان لیستوي ته ورکړي نو د معاوضې کار به پیل کړي په عین حال کې د موسمیاتو محکمې راتلونکي اونۍ کې د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په نورو سیمو کې د بارانونو اټکل کړي د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز پرون ویلي چې د پشکال بارانونو نوې لړۍ به د اګست 23 پیلېږي او د درمیانی درجې بارانونه ووي په پا پاکستان کې عدالت د ماډل او اداکاري کندیل بلوچ د وژنې په مقدمه کې د دوه ورونو د بخښنې درخواست رد کړې دا درخواست د نوموړي پلار او د مقدمې مدعي محمد عظیم په عدالت کې داخل کړی خو د پنجاب صوبې په ملتان کې قاضي عمران شفی پرون په اورېدنه کې ویل په ناموسي وژنو کې د بخښنې غوښتنه نشي منلې او اورېدنه تر سبا او ځنډوله کندیل بلوچ 3 کاله مخکې وژل شوی و په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د ناموسي وژنو په قانون کې بدلون وکړ چې ورسره سم که کورنۍ راضینامه هم وکړي د وژنې په تور نیولې کسان نشي بخل کې دي خبرونه له مشال ریډیو نه اوري افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې لروانو هڅو سره هم مهاله کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولې نوموړي پرون د شخصي طلوع ټلویزیون په یو غونډه کې د ولسمشري زو انتخاباتو ځنډولو په اړه د طالبانو د غوښتنې په جواب کې څرګنده کړه چې دا مطالبه د خلکو د هیلو خلاف ده
طالبان یک جزء از این مملکت هستند.
طالبان ده هیواد یو برخه دی، خود هیواد ده برخلیک تاکون کی ندی. انتخابات ده خلکو حق ده او ده افغانستان خلکو پریکړه کړي چې مشروع حکومت ولري.
افغان ولسمشر دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې امریکایي او طالب استازو په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي او وایي موافقې ته نږدې شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې هیواد یې په کشمیر کې حالات له نږدې څاري او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې د کشمیر دواړو خواوو خلکو د حقونو درناوی وکړي. مکرون دا سرګندونې پرون له مودی سره له پاریس بهر په شنتیي کې د لیدلو پر وخت کړي دي. مکرون ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم د ورته خبرو اترو پلان لري. مکرون زیاته کړه چې مودی ته ویل دا د پاکستان او هند ذمہواري ده چې په سیمه کې حالات خرابېدو ته نه پرېږدي. مودی په مستقیم ډول د کشمیر نوم یاد نه کړ، خو د تندروي توپ خلاف جګړې ته د دوام ورکولو خبره وکړه. روس او امریکا په ملګرو ملتونو کې د وسلو د مخنیوي له معاهدې نه د پشا کېدو په لړ کې په یو بل نیوکې کړي دي. دواړو خوا په یو بل تور پورې کړي چې نړیوال امنیت په خطر کې اچوي. پرون د امنیت شورا په غونډه کې ماسکو په واشنگټن تنقید وکړه او د امریکا لخوا د میزایل وروستۍ ازموینې دوه مخیتوب بللو، ځکه چې د 1978 کال د وسلو د کنټرول له موافقې سره سم د دغه میزایلو په تجربه بندیز و. د منځني واټن ویشتونکي د وسلو د کنټرول تړون INF اوس لغوه شوې دی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا موقتی سفیر جاناتن کوهن په جواب کې ویل چې ماسکو ډېر مخکې له INF تړون لازمه واره او نه د پشا کېدو فیصله کړې وه او لسمکې نه ویشتونکي کروز میزایل ځای پر ځای کړي دي چې مهم اروپایي هدفونه په نښه کولی شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نه وو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو ایرو 220 روپۍ 40 پیسې او 230 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 216 شپته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 240 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 22، په بنو کې بزیات نه زیات 18 او کم نه کم 22، او په کوټه کې بزیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته ملي حامد زاده او د موسم حالو کنټرول به محمد رانا وريدي. د دې رواني خبرونه ځنه مهم موضوعات دادي. په دوحه کې امریکایي او طالب استادی نن پر دویم ورځ هم خبرو ته دوام ورکوي. اسلام آباد های کورټ د لاهور های کورټ ته ویلي چې د هغه قاضي ضد دي کاروایی وکړي چې پخوانی وزیر اعظم ته سزا اورولې وه. نواز شریف د خپل بند په اړه څه کولای شي؟ د هند تر واک لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت له بدلېدو راهیسې اسلام آباد او نوې دلی پر یو بل تورونه پورې کوي او تند بیانونه ورکوي، خو شنونکي وایي دواړه هیوادونه جنگ نشي زغملی.
پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے،
تیاری ہے جنگ کرنے کی.
د خودو پاړه په دانګړي خبرونه تاندې هلی هم د خبرو ورپسې په ټولنی دي شبکې او سغدري دي خبرونه کې د سغدري دي د فکر پاړه د پوهانو بحث اوري.
اگر فکر مې، اگر سوچ مې، اگر رویو مې جو ہے وہ اتنا پسندی کی دنیا.
لمشال ریڈیو سره اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه او غړای په غړای د نړۍ او د سیمې د حالاتو خبر شي، د مشال لیډیو اپ ډاونلوډ کړئ. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. په قطر کې امریکایي او طالب استادو پرون د خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې نن به هم دوام لري. دواړه لوري وایي په دې پړاو کې د سولې د موافقې د نهایي کولو هڅه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد له طالبانو سره تر خبرو وروسته کابل ته هم ورشي. پامیر ساحل د خبرو نه هم پړاو پاړه په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خانه معلومات غوښتي.
طالبانو اعلان کړی چې خبره 13 ورځ په شبه باندې شروع شوه وي. بیا دا ویلي دي چې د طالبانو مشري شیرباستان اگزی چې کوم د دې مرچې دی هغه کړی و او د امریکا له خوا زلمی خلیلزاد دغه د پلاوی مشري کوله. البته یو خبره پکې بلم کړی دا چې په افغانستان کې د خارجي فوجانو د امریکایي چې کوم کمانډان دی هغه هم په دغه خبرو کې ګډون کوو. دغه ته خزن خلکو اهمیت ورکړی دی دغه فوجي کمانډان په دغه غونډه کې ګډون تا. البته یو وار مخکوم د ګډون کړو خو لیکن نور تفصیلات بیا دغه غونډې وروسته د خود امریکا د زلمی خلیلزاد له خوا نه طالبانو بیا ورکړی دی. لیکن د دې هم پړاو د پیل کېدو شروع کېدو نه وړاندې زلمی خلیلزاد چې کله په واشنگتن کې او ځنې ټویټونه کړي وو د غرنګي طالبانو له خوا هم ځنې د سیاسي ګندبن شوی وي. طالبان خدا خبره کوي چې 90% د دې هغه مسلې هغه باندې جوړجاړي تر رسیدلې دي یو مفاهمت شوی دی. او زلمی خلیلزاد هم ډیره مهمه خبر کړی و چې امریکا تیار ده چمتو ده چې طالبانو سره هم په دې پړاو کې په دې مرحله کې پناهمه کې دې معاهده ته تیار دي. البته وګور چې طالبان سوي
هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پرون په دوحه کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل شو، افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به پر ټاکلي وخت کیږي. غنی پرون د تولو ټلویزیون د سوالونو او ځوابونو په یو خبرونه کې وویل افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو مخې ته د ټولو خوندونو ختمولو هڅه کوي. طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. احمد تکل په تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه خبر دی، اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د تلو د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما ده وجب ضروری نیست، حضور ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه.
زلمی خلیلزاد لدې مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشالې د توغږي د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي تیر کال په بلوچستان کې له 500 زیات کسان ورک شوې دي. د کمیشن چارواکو پرون په صبح کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه کلنی راپور خپور کړ. په دې کلنی راپور مهمو خبرو مبني راپور ایوب ترین وړاندې کړ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې په یو رپورت کې ویل دي چې په صوبه کې د بشری حقوقو وضعیت سم نه ده. تیر مازدیګر په کوټه کې د یو خبری کانفرنس د لارې د بشری حقوقو د کمیشن مشرانو آی ای ریمان او آر اس خلیق خپل کلنی رپورت خپور کړي او ویل چې په کال 2018 کې د عامو انتخاباتو پر مهال نه هوازی داندلې سوي بلکې د کوټه او مستونګ په ځانمرګي بریدو کې د 1,78 زیات کسان وژل شوي وو. په دې ترڅ کې نور د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګ مشر ابیب طاهر ایډوکیټ صداسی راته بیان کړی.
انساني حقوق او پامالی دلته ډیر دي، یو خو د ماینورټیز خلاف خصوصا هزاره کمیونټیز ډیر په تکلیف کې دي، هغه ګر د خپل یو چار دیواری کې ناس دي. په ټوټل بلوچستان کې بلوچ علاقہ خصوصا هغه کې فریډم اف موومنت نشته، فریډم اف اسمبلی نشته، بیا خصوصا جرنالست طبقه هم زموږ ډیر متاثر دي، خلاف هم ډیر پابندیان ست، نو هغه هم خپل کار پراپرلی نسې کول.
د ابيب طاهر اډوکیټ په وینا چې پر شوزو د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی او په یو کال کې پر شوزو د تشدد 1545 کې سونه ریپورت شوی دی. په هغه کې د غیرت په نامه د وژنو 314 پیښې هم شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د 1544 څخه زیات کسان د لادرک کېدو اطلاعات و کمیشن ته ورکول شوی دی او د 131 لادرک کسانو د مقدمو اوریدنه شوې ده. په دې ترڅ کې د کمیشن و بل غړي ظهور احمد شاوانی اډوکیټ وینا وه چې ډېر لادرک بلوڅان و خپل کورو ته راستانه شوي دي خو هغه د ویرې له امله اوس هم پټه خوله پاته دي.
کوشش دا دی چې مطلب خلک راشي او موږ سره ملاقات وکړي. موږ خپل کوشش کوو نو هغه دپاره باید چې خلک هم راشي. مګر دلته یو سیاسي ازادي داسې نشته خلک لې ویرسته مطلب بیرېږي دا مسلې څخه. نو ډېر خلک چې منظرې هم باندې راغلي دي هغه خلک هم بېچاره دا نس ویلي چې موږ چیرې قید شوي یو یا چیرې موږ باغ شوي.
دوی مسله مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لنګو مشالېډو ته ویلي وو چې د وسنۍ حکومت الوتلو په نتیجه کې د 200 څخه زیات لادرک کسان و خپل کورو ته راستانه شوي دي. بلخوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت په وینا چې حکومت د لادرک کسانو په میندلو کې زیات کار روان کړی دی او د ستمبر په 14 نیټه به د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن په کوټه کې د مقدمو اورېدنه بیرته پیل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي پرون تر باران وروسته سیلاب راغلی چې د سیمې بازار او کورونه زیانمن کړي. دوی وایي یوه میاشت مخکې هم سیلاب ځپلی ول. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه د تخیل اوسیدونکو وایي چې 13 ورځ یو ځل بیا د غلطا تیز باران له وجې سیلابي ریلې د دوی نوې جوړ کړې شګه بازار لسګونه دوکانونه کورونه او نور سامانونه له ځان سره یوړل. دوی وایي چې یوه میاشت وړاندې هم سیلابي ریلې ورته زیان اړولی وو. د تاخیلونه د ټلیفون د لارې نور کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل شګه بازار یې سپین میدان جوړ شوی.
50 پیری دکلی ها یو اوګه موټر سالویر موټر سایکل د خپل ځون سره جوړ دی. هغه سالویر 15 کې راځي چې هغه ته نقصان رسولای دی. هغه د بازار څخه ټیم دي کنه دي مخ خو هغه ته لږ نقصان رسولای و. هغه نه سامان وړای و سمرا سامان و هغه د دوره دی نه ټول مکمل یو.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ڈی ایم ای کمپلیکس ایمرجنسی وینګ ویان احسان داوړ نه و پوښتل نو دوی وویل چې سرکاري زرایو تر مخه دوی ته معلومه شوه چې د تاخیلو کې پرون سیلاب تراتی او پورې دوکانونه او زنا کورونا وړلې دي. څنګه چې د نقصاناتو لیست ځایي انتظامیا ورکړي نو د ماویزو لپاره به پې کار پیلوي او د یاد بازار وړاندې توانونو باندې د اول نه کار پیل شوی دی.
مخکې ورځو کې هم چې توغیانی راغلی و اتیانه زیات دوکانونه اوبو وړي وي پورې سرکاري ریپورټ لا نه دی راغلی خو زمونږ معلومات دا دي چې اتیانه واخله تر اتیالس پورې دوکانونه دا وړي دي. پګاته کورونا یادوي څه موټر سایکل دی یو ګاډی دی. مونږ ته چې کوم مخکې ریپورټ راغلی و هغې باندې هم کار لګیا دی کوم سامان و دی هغې تفصیل هم مونږ ته راغلی دی. د هر شي چې دا مونږ د معاوضې مقدار لګوله ده تعین مې کړی دی. د شګه بازار کې کوم دکانداران دي یا د چا د کورونو زیان شوی وي هغې مطابق په دوی ته مونږ معاوضې ورکوو.
دا تاخیل اوسیدونکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د دوی خپل زوړ بازار تړل شوی چې لا هم بند پروت دی او دوی ارزی بازار شګه سیمه کې جوړ کړی چې څو ځله د سیلابي ریلې په وجه له زیان سره مخ شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د اسلام آباد های کورټ لاهور های کورټ ته ویلي چې د احتساب ادارې د هغه قاضي ضد انضباطي کاروایی وکړي چې درغلی په تورې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د بند سزا اورولې وه. عدالت پرون ویل چې قاضي ارشد ملک په یوه ویډیو وروسته بیان کې منلي چې د دندې د ضابطو سرغړونه یې کړې. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر ناورو.
د اگست په 22مه اسلام آباد های کورټ جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې لاهور های کورټ ته حکم ورکړی چې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو لخوا د ویډیو وړاندې کېدو وروسته د نیب عدالت جج ارشد ملک په 2 جولای جاری شوی پریس ریلیز کې او په 11 جولای په جمع کړل شوی بیان حلفي کې یې منلی چې ناسم چلند یې کړی نو د نوموړي پر ضد محکمانه یا تعذیبي کاروایی وکړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي وویل د تعذیبي کاروایی مانل چې د محکمې دننه کاروایی وکړی شي او په دې کې یو شمېر سزاګانې شامل دي.
تدبی کاروایی ټکی چې دی نو د کې لکه ډیر سیزونه راځي د سرویس لا لاندې دا سرویس چې کوم لاره نو په هغه کې ست څنګه پښتو کې ماتول وایو چې فلانی مات کو یا فلانی کور ته لګلو د کمپلسری ریټایر یعنی دے کورت لیگل دو پری میچیور ریٹائرمنٹ اغم پدے کی شامل دے او بیا عدالت لاہور ہائی کورٹ سردا اختیار ہمشتا چی اغا و تا پینشن ورکی سا بینیفیٹ سا فوائد ورکی دے تا سرویس یا نہ ورکی.
پا پیخور کی او بل وکیل او دا قانونی چارو تجزیہ کار نورعالم مشال ریڈیو تا ویل سپریم کورٹ ہم دا دی پیخی نوٹس اغستے او دے لڑکی خپل فیصلے محفوظ کری او دا اس اسلام آباد ہائی کورٹ دا جج ارشد ملک پر ضد کاروائی حکم ورکڑے نو نواز شریف تا چی نوموڑی کوم سزا ورکڑی دا آغی اس قانونی جواز پاتی نہ دے
سزا چه دا آغی اهمیت ختم شو دا آغی دا پارا پکار داده چه پا سپریم کورت که هم آغی درخواست ورکولی چه نواز شریف آغا سزا هم چه دن معطله شی نواز شریف درخواست ورکولی چه پا آغی بانی دا بری که دی شی بس آغا طول سزا چه دا آغا غیر کامی شو.
دروان کال د جولای پشپګمه د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو د یوې خبری غونډې دوران د احتساب عدالت د جج ارشد ملک یو ویډیو خپره کړه چې پکې په مبینه توګه نوموړي جج ویلي چې د نواز شریف په مقدمه کې په د فشار وو او د بلیک میل کړی شوی وو. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پنجاب کې یو عدالت د ماډل یو اداکاری خندیل بلوس د وژنې په تور د هغې د دوه وروڼو د بخښلو درخواست رد کړی دی. دا درخواست د نوموړي پلار محمد عظیم د ملتان عدالت ته ورکړی و. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د اگست په 22مه د ملتان ماډل کورټ جج عمران شفیع د قندیل بلوچ وجنې کیس کې د نوموړي د پلار لخوا د خپل دواړو زامنو د معاف کولو په درخواست اورېدنه وکړه. قندیل بلوچ پلار د جج په وړاندې بیان ورکړو چې خپل دواړه زامن محمد وسیم او اسلم شاهین یې بخلی دي او عدالت ته خواست کوي چې دواړه دې خوشي کړي. د سرکاري وکیل لخوا په عدالت کې جمع کړی شوي تحریري دلایل کې ویل شوي وو تعزیرات پاکستان دفاع 311 کې د ترمیم وروستو که مدعي وغواړي نو ملزمان نشي معاف کولی او په یو داسې وخت کې چې مقدمه خپل منطقي انجام ته رسیدونکې ده د معافۍ درخواست مخې ته راتللو نه بدنیتي ظاهریږي نو عدالت ته خواست کوي چې د دواړو ملزمانو د معاف کولو درخواست خارج کړي. د عدالت وینا وه د غیرت په نوم وجنې پیښه کې د سولې او د مدعي لخوا د معاف کولو عمل نشي قبلولی او درخواست په ردولو سره یې د کیس اورېدنه د اګست 23مې نیټې پورې وځنډوله. د قانوني چارو پوه نورعالم خان وایي د غیرت په نوم وجنې قانون کې د ترمیم وروستو که اصل مدعي مجرم وبخي نو په داسې صورت کې په متعلقه کیس کې ریاست بیا مدعی جوړیږي. قندیل بلوچ اصل نوم یې فوزی عظیم و د 2014 کال د جولای په 15مه نیټه خپل ورور محمد وسیم د غیرت په نوم ووژل او یوه ورځ وروسته پولیسو نوموړی د پنجاب صوبې ډیر غازی خان څخه گرفتار کړو. وسیم د خپل جرم اقرار په کولو سره رسنیو ته ویلي وو په ټولنیزو رسنیو کې د قندیل بلوچ ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم وړ وې نو ځکه یې دا ګام پورته کړو. د قندیل بلوچ پلار د لور وجل کېدو وروستو ویلي وو چې په هیڅ صورت کې به ملزمان ونه بخي خو تېره ورځ یې د خپلو زامنو د معاف کولو درخواست په عدالت کې جمع کړو.
د اگست پر 15مه هندي حکومت تر خپلواک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ چې له کبله یې د نوي دلی او اسلام آباد ترنګلتیا زیاته شوې ده. له هغې ورځې راهیسې پاکستان له هند سره تجارتي او ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړي او په عین وخت کې د دواړو هیوادونو ځینو سیاسي او حکومتي مشرانو د ایټومي جګړې د خطر یادونه کړې. خو پوښتنه دا ده چې د جګړې اړوند بیانونه څه لامل دی؟ ظفر خان جی را ځوابوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دوه اټمي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د جګړې خطر مخ په زیاتېدو دی. د اګست پر 14مه د هند د دفاع وزیر راجناث سنگ هم د اټمي وسلې په کارولو کې لومړیتوب ته اشاره کړې وه. دا چې د اټمي وسلو د استعمال خبرې تشې د سیاست تر حده دي او کنه رښتیا هم داسې یو خطر موجود دی. په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر شایسته تبسم وایي له دې مخکې هم پاکستان او هند سیاستوالو د اټمي جګړې خبرې کړي. دوی دا ډول بیانونه د سیاسي ګټو لپاره هم کاروي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمي وسلې کارول هیڅ کله له امکانه بهر نه دي.
جنگ یوازې پر سیمه نه بلکې له دې بهر هم اغیز لرلی شي، ځکه چې مخکې په نړۍ کې اټمي وسله تل یو طرفه کارول شوې. د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ ممکنه جګړه په ټوله نړۍ نه یوازې ماحولیاتي بلکې سیاسي اغیز پرېستلی شي.
شایسته تبسم وایي د پاکستان او هند اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې د داسې جنګونو زغم ولري. د دې سره د دواړو هیوادونو د سټاک مارکیټونو د غورځېدو او د ګرانۍ د زیاتېدو خطر بیخي زیات دی. شنون کې عائشه صدیقه بیا وایي دواړه هیوادونه د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په موخه د اټمي جګړې خبرې کوي ترڅو نړیوال دې لور ته متوجه کړي. دا وایي هند د جګړې په ذکر کولو نړۍ ته دا ویل غواړي چې هسې نه پاکستان کشمیر ته بیا جهادیان ولیږي او هغوی د هند سره په جګړه شي. بلخوا پاکستان د اټمي جګړې په یادولو سره غواړي چې هند په کشمیر کې له کړو بدلونونو په شا کړي. دوی د اټمي جګړې خبرې د ډیپلوماسۍ په توګه کاروي او د نړۍ توجه جذبول غواړي، خو زما په خیال دواړه خواوې دا مهال په هیڅ ډول جنګ کولو ته نه دي تیارې. عائشه صدیقه وایي پاکستان او هند ته د دې ادراک دی چې خواوشای حالات په مهمو پړاوونو کې دي. امریکا له افغانستانه سرتیری وستل غواړي، د تهران او واشنگتن اړیکې هم ترنګلې دي او د چین او امریکا تجارتي اړیکې هم د بل هر وخت پرتله سړې دي. د اسلام آباد او نیو ډیلی اړیکې د اگست له 15 راهیسې ترنګلې شوې دي. امریکا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې بللې او ولسمشر ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب ویلي او په دواړو غاړو یې د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال لري تر وګي د مومندو په پلانګار کې کروندګر وایي د باراني بند تر جوړېدو وروسته اوس زیات فصلونه او سبزي کری او ژوند یې ښه شوی دی. دا بند د قبایلو پرمختیا ادارې شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ کړی و. د سیمې کروندګر وایي اوس له ځمکو زیات حاصلات اخلي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د نوې کلی پلانګار نه په یوسف بابا لار جوړ د موټو شا باراني بند وځي د سیمې د کروندګرو 400 اکر ځمکه خړوبېږي. خلق وای چې هغه ځمکه چې وړاندې للمې او بنجر وي د باراني او کروندو د مقصد د پر جوړ بند په اوبو د سات موسمي او بې موسمه سبزی ټوکوي او زمیداران ور سره پر روزګار شوي. دغه بند شپږ سوه او ویش اکر ځمکه خړوبړو د پر جوړو خولې د پلانګار خلک ورته ځمکه زیاتې آباد کړي او دا ساتره ډیره استفاده کوي. نور نواب په کاټج کې سبق هم وای او کاروندې هم کوي.
دا کم پټی چې ته وکیږي کم ځمکه دا مخکې په بنجر پرته وه، بس فصل به هم دومره نه کوي. یو اکړ چې به تقریبا 10 من غنم کول، هغه نن سبا 30 او 35 من غنم کوي. دا شانتې درې فصلونه د یو پټی نه په کال کې اخیستلی کېږي. ټماټر شو، بے پیس شو، غنم هم سونه راشي چې نور ایکسترا سبزی سکرې هغه هم ته اخیستلی شي. سر چې کله ټماټر وخرش به مزدوران مونږ ته نه پیدا کېږي. د نور سیزون بیا مونږ د لاندې تنګي دي علاقونه مزدوران ځان نه راغواړو. د سلوونو لږ
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا دا بند په کال 2014 کې مکمل شوی چې خرڅ پرې 1.9 میلیون روپۍ راغلی. هم د پلان غار محمد طاهر چې بل ځوان دی او سبق تر د اتم ټولګي پورې ویلی خو بیا یې پریښی، وایي چې کروندو کې ښه مهارت لري، کله سبزیانې کری او کله بیا د ځنګلاتو د محکمې لخوا میوهدار بوټي راوړي او په خپلو پټو کې نالوي.
کومې شاړې ځمکې پرتې وي هغه هم اوس آبادي دي. هغې باندې ما چې نور څه پې نه کېږي نو غنم پرې خلک کري او د غنمو دا فصل بیا ښه کوي. تقریبا چې 15 ورځې بعد بیا یو موزګار نه ټول بدل ټماټرو کار سٹارټ کیږي، بس بیا غین روس موزګارې دل نه
د پلانګار ولس یا خو نو کری کوي او یا بیا کروندې. نور د ګټ وټه د پاره پکې د کانو کارخانه وي خو هغه وس کمی شوی. نو د دغه علاقو خلک وای چې زمکه هواری دي او زلمی د خپل روزګار پیدا کولو لپاره شاړې آبادوي. عبدالتواب هم د ترقی کلی پلانغار وسیدون کړي او وای ویل
مګو په بجلی ته کاتونو خره ته پاتې پاکستان کې د اډلډي لوډ شټینګ دي دغه په وجه باندې ځمیدار ډیره کمه کیده. بل به اډ یو سړی به پریشان او په ټینشن کې بو نو شو کړي اوس په دغه ډول باندې ټول خلک په خپل پټو کې په ځمیدارو باندې دي. کوم سره بر چا خپل پټی نه دي نور خلکو کوي خو الحمدلله ټول په ځمیدارو باندې دي. بس پلانغار زیات تر ځمیداری سره کوم بس ته تحصیل
د موټو شانه وته لختي په ځینو ځایونو کې شته دي او په ځینو ځایونو کې بیا له خاورو نه ډک شوی چې د فاټر ډیولپمنټ اتھارټي محمدو د چارواکو پوینا د سیمې ولس د نهرونو محکمې محمدو چارواکو ته باید درخواست ورکړي نو امکانات دي چې د غستون زورته هوار شي. شانه واسترګزي مشال ریډیو پرانوار
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیم بجه کې دن کې دا یو نیم بجه د خبرونو لنډیز به د ملي حامد زاده نه ورو دا غینه پس ورته دوه ونی د خبرونه تاندې هلی او ټولنی د شبکې او سخدری زې پاړه باندې دوه خبرونه وړاندې کو خو ارسنه مخ کې اول د خبرونو لنډیز ملي حامد زاده نه
امریکا او طالب مرکچیانو پرون په قطر کې د سولې د خبرونو هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو موافقه نهایي کړي. یو طالب استازي اسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده اګست په 21مه په دوحه کې له لوړ پوړي طالب مرکچی ملا عبدالغنی برادر سره ولیدلي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په بلوچستان کې د 1500 نورو کسانو د لاره ترخه کېدو پیښې ثبت شوې. دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په خبري غونډه کې د بلوچستان بشري حقوقو په اړه د خپل رپورت خپرولو په وخت کړه او ویل چې په ورکو کې د 130 کسانو مقدمه اوریدنه شوې. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې سیلابي وګو د دوی دوکانونو او کورونو ته یو ځل بیا نقصان رسولی. د سیمه اوسیدونکو وایي تر دې یو میاشت مخکې هم سیلابي وګو په سیمه کې نقصان رسولی. د فاطمه خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو مبارزې ادارې بیان نن مشال ویډیو کول کله چې ځای انتظامیا د نقصان لیست په ورکړي موافسی کاروا پیل کړي. په پاکستان کې عدالت د ماډل او اداکارې کندیل بلوچ د وژنې په مقدمه کې د دوه ورونو د بخښنې درخواست رد کړي. د درخواست نوموړي پلار محمد عظیم په عدالت کې داخل کړو خو د پنجاب په ملتان کې قاضي عمران چکی پرون په اورېدنه کې وویل په ناموسي وژنو کې د بخښنې غوښتنه نشي منلې او اورېدنه تر سبا وځنډوله. افغان لسمشر اشرف غنی وایي چې لسمشر انتخابات د سولې له روانو هڅو سره هم مهاله کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولې. نوموړي پرون د شخصي طلوع ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د لسمشر د انتخاباتو ځنډولو مطالبه د خلکو د هیلو خلاف وبلله. د فرانس لسمشر ایمانوئل مکرون هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې هیواد یې په کشمیر کې حالات له نږدې څاري او ورڅخه غوښتنه وکړه چې د کشمیر دواړو خواوو خلکو د حقونو درناوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د ملي حامد زاده ناوریدو اوس درته ونی د خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په سیاسي ګوندونو کې د هغو خوځو او جنکو سیاستوالو سره خبرې کوو چې په دې وروستو انتخاباتو کې یې په سناسو ډول برخه اخیستي او غواړي چې په ملي سیاست کې خپل رول ولوبوي. د دې خبرونې کوربه فرخنده اسد ده. نو راځي چې وورو تاندې هلی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په سیاسي ګوندونو کې د هغو خزو او جنکو سیاستوالو سره خبرې کوو چې په دې وروستیو انتخاباتو کې په سناسه ډول برخه اخیستي او غواړي چې په عملی سیاست کې خپل رول ولوبوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا په سیاست کې اوس یو شمېر ښځې په نظر راځي. په دوی کې ځینو په تیرو عامو انتخاباتو کې برخه واخیسته او ځینې په یو شمېر سیاسي هلو ځلو کې فعال رول لوبوي. په دغو کې یوه د مومندو ضلع سره تعلق لرونکې سایما عمر هم ده. سایما عمر د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی مرستیاله مشره او د پیپلز ګوند یوه صوبایي غړې ده. په قبایلی ضلعو کې په سیاست کې د ښځو او نجونو د رول په اړه وایي.
د ټول نمخ کې تاسو ډېر مننه چې تاسو زمانه دومره ښه تاسو کولو او په دې باندې چې کم دی کنه تاسو ته دا سیز اون چې د نن سبا چې کومه ینګ جنې کې وی هغه یوازې په پالیټکس نه په هر فارم باندې په هر فارم باندې راتل دا هغه چې کنده دا یو ډېر پوزېټیو خبره ده د دې سره چې کوم دی لکه څنګه تاسو پته ده چې زموږ د ملک میجورټی چې کوم ده نو هغه لکه بعض یو چې کوم دی هغه په جنکو باندې په خواتین باندې چې کوم دی هغه په فیمیل باندې منحصر ده او د دوی په هغه د قبایلی سیمې نه تاسو خبره کوي او هغه تاسو اورال خبره کوي کنه نو په هغه کې چې کوم دی نو د دوی حصہ غسل د دې مرسته چې کوم ده نو هغه ډیره حدا پوري ضروری هم دا او دی لاره تک هم پکار دی او په هغه کې چې کوم دی زله گیم کدی اورال گیم ګوره مانو دا اوس چې کوم د قبایل کوم الیکشن تیر شو نو په دې کې مالک یوازې چې کوم دی نو لکه هغه پولیټیکل هغه کې د زنانو حصہ غسل یا پاره کوم هغه کمپینز کې او په دې سيزونو کې دا هغه حصہ غسل چې کوم دی نو دا یو دا سيزو چې قبایلو کې کله دا سيز نو شوي او دې زل لدې سيو شنو دا زما لپاره لکه ډېر یو فخریا غو چې ما په خپل هم چې کوم دی د میچنې نه مخله انتر د تقریبا باجوړ پورې او د مومندو چې کوم سمرا ایریا ونو دا ټول په خپل ما دې زل کور کړی و دې کې ما ډېر زیات فیمل داسې مو کتل او ډېر اکټیو مو کتل او ډېر د کار کول په غوي کې جذبه شته دي زما په خیال چې دې سبا دې جن کو ته دې زنانو ته نور موګه به ملاوي کی او چې کوم زنانه لګي د کار کوي اغه سره به دې نور خلکو ته چې کوم دې نور جن کو ته نور زنانو ته اغه ته هم حوصله ملاويږي او سره دې چې کوم دې د اغه کم کور والا دي اغه هم انکرج کیږي وا چې آیا کی زمونږ لور خور کو بهر تزي او هغه بهر کار کوي په هر فیلډ کې په هر فارم باندې په هغه پالیټکس ته یا دغه نه ریلیونټ یا نور د څه فارم چې پاره کې اړي کار کوي نو د اغي بچي اغي لونه چې کم دي نو هغه ډیر زیات لکه سیفي نو دسه بده زنانو د پاره یو ډیر خپل ماحول بم بهر بچ کم دي هغه شي او د مور کار هم لکه په دې سیس باندې چې کم دي اطمینان به چې زمونږ لونه بهر کار کوي نو دا لکه اغي په څه قسم سر خطر کې بم نه او د جنکو د پاره به مواقع نور زیات نه زیات چې کم دي هغه پیدا کوي
سایما وای دا اراده لري چې پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي او د دغه لپاره خپل حالي زلي هم اپیل کړی دي
سرخنده ان شاء الله تعالی اراده څه چې اراده زما خه مضبوطه ده نور د الله په فیصلو باندې منحصر دي چې الله پاک انسان د لپاره څه هغه کړی وي لیکن زما اراده الحمدلله خه مضبوطه ده او په هغه باندې زه درېم چې زه په لکه په مخصوص سیټونو باندې را نه شم زه باقاعده څو مطلب یو الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زه را شم نو اراده مې ورته خه مضبوطه ده او ان شاء الله تعالی څنګه تاسو ته ما یو خپل پلاني خبره کې وکړه لکانه چې کومې زنانه اوس دې زل بهر تر ووتلې او هغه په دې میدان کې وجنګېدلې هغه په هر فیل کې چې کوم دې دفاعات کې چې دین لکه هغه کار وکړه لکه په هغه کمپینګ سوالې نه وکړه هغه الته کې چې کوم دې از پریزایډینګ افیسرز کې کمیشن زنانه کا الته کې چې کوم دین هغه پولینګ ایجنټس وي او یا پیر الته کې چې کوم کینډیډیټس وو نو اوور ال کتا شو کوي نو هغه کې لکه د هغه پیرنټس او هغه جنې کې خپل هم انکرج کیږي چې کوم په کورونو کې دند ناس تي نو ان شاء الله تعالی زما خپل هم اراده ده او ګورم لګیما ډیر برایټ فیوچر لګیم ګورم د فاټام او ډیر برایټ فیوچر لګیم ګورم د جنو کو هم د سیاست په میدان کې نو زما په خیال چې راتلل پکار دی او زما خپل ځاني خو الحمدلله چې زه د 2012 نه زمونږ یو یوت اسمبلی هم ده او په هغه کې چې کوم دي نو مونږه جنکې چې کوم دي نه هغه ته نه بلکې اوور ال یو چې کوم جنکې لکان هغه کې هغه راځي او هغه پولیټیکل ګرومینګ مونږه کوو نو زما خپل ځاني دا خواهش دی چې اوس چې کوم دي دا سیشنز پولیټیکل سیشنز چې کوم دي نو هغه چې کوم دي هغه په فاټا کې هم چې کوم دي ارینج کوم د زنانو لپاره او جنکو لپاره چې هغه یې تل کې راشي او هغه چې کوم دي نو باقاعده د پولیټیکل ګرومینګ دا هغه شي
د خیبر پختونخوا په سیاسي منظر کې وبله سیرا فراخاندا چې غواړي د سیمې په سیاست کې خپل فعال رول ولوبوي فراخان د کرک سره تعلق لري د مسلم لیگ نون ګوند د خزو د سانګې د اطلاعاتو سیکرټري ده وایي اوس د پخوا په نسبت په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي برخو کې په سیاست کې د خزو رول زیات لیدل کیږي
لکه د دې مثال زه تاسو ته د 2013 الیکشن درکول شم کہ ما چې فرست ټایم ول تک الیکشن کولو قبایلی سیمو کې اور جما په علاقې به هیڅ فرق نشتا کا صرف فرق دی یو باونډری دی
هغه هم اوس ختم شو مخکې خبره درته کوم چې وی بچې دا سیټل دا اور دا انسیټل دا ما چلته نه الیکشن کولو 2013 آزاد امیدوار په حیثیت نو یقینو کې زه یاري دما ولی چې زمونږ د علاقې لګې سختي دی رواج حوالے سره نو خلک فتوی هم ورکی چې خزا بد خور نه یوازې بغیر د سړی نه نوزی خپل رور یا بچے نو لګ درانا ماتا واخو الحمدللہ الحمدللہ لکه زما د ایکسپیکټیشن نه زیات مالا ریسپانس ملاو شو او د ځوان کول سپیشلی دې چې کله دا وکتل چې زنانه راغلې ده یو سوچ سره راغلې ده او ډېر سیریس یو ډیولپمنټل مشن یې دی نو ما سره خو دې ډېره مرسته کړې ده دغه رنګ زما یو بل ایکسپیرینس در سره شیر کوم دی عدالت چې زما په ټایم کې لګې کمې زنانه وې خو اوس ماشاءالله ماشاءالله کچرتا یو 50 سړی دي نو پکې لس ښځې هم شته دغه رنګ په سیاست کې سل سړی دي نو آلموسټ دل روم ملاویگی روم پخپل قابلیت ملاویگی روم پخپل جرت ملاویگی روم ورته په یو سوچ ملاویگی چې هغه خپل لیډرشپ په دا باور ورکی چې زه هم هغه حوصله لرم زه هم هغه سوچ لرم هغه سټرګل همت لرم چې کوم په دغ لاین کې پکار دی صرف دغه چې زما خد و خال دی خزی دی نو ما به دینه جدا کی اوس دا فرق ختم دی اوس ټول په ټیبل کې نی آئیډیاز شیر کوي اوس بیخي دا تاثر ختم شوی دی چې دا خزا دا یاد سړی دی اوس چې دی منځ کې کم ریلیشن شپ ډیولپ شي یا لنک ای دی خپل کې هغه د دی انټریکشن د دی سیاسي سوچ بصیرت فکر نو هغه دې ته لکه ډېر زیات تقویت ورکوي چې دا په دې لار روان شي
ل فرخان نه مو پختل چې داسې امکانات شته چې سلور 15 کال پس انتخابات کیږي نو د قبایلی او جنوبی ضلعو نه با پکې په عامو سوکیو زیاتې خزی برخه ولري
امکانات خو جی بالکل شتا په دې دنیا کې خو هیڅ داسې نه دی چې په ممکناتو کې وي خو زه د ټولې خبرې یو طرف ته چې هغه سره پیسې کمی وي هغه سره وسایل نه وي یا معاشره هغه سره اکدم نه اوچتیږي ولی چې آلریډي چې کم هغه خلک چې په خپل حلقو کې مشهور وي د پلار نیکه وختونو نه را روان وي نو برادری یو شی بل شی نو هغه سمپتیز هغه طرف ته یا سپورټ هغه طرف ته سي غټه وجه ده دې دادا چې زمون زنانو ته په ذهن کې دا وی چې موږ خو د ریزرو سیټ یو نو بقاعده زمون سه حلقه نه وي نو موږ اوور آل کار کوو د سړو چې کم ایج دی هغه دا دی چې هغه په خپل حلقو کې وي خپل حلقو چې کم مسائل وي کم خلق وي ای سره ډایرکټ انټریکټ کوي نو یو خاص پاپولیشن کې دی هغه دی کور کی زنانو تا پورا صبح قتل وی هغه بو ایٹ اے ٹائم کرکت زی هغه بو کوہاٹ تزی هغه بو مردان تزی چار صدی تبوزی التا مالکن تبوزی ہزاری تبوزی پہ خور کی بوی نو اغه تلک گرانہ شی کچری اغه تا دا تاثر ور کړی شی چې یخو چې د کمی سینې یی د کمی حلقے التا نو اودرے گا یا کا جینې واده شوی دا نو کم طرف ته به خاون کور نه دا ی د ان لوزیا التا نو اودرے گا نو دا و دې ته ډیر زیات سپورټیو وی او کدا دوړ نه وی بیا دا جزا ریزرو سیټ ته ګوري چې بس زکو د ریزرو سیټ یما او جبکې دا الیکشن کمیشن دا رول هم راغلی دی چې په جرنل سیټ کې به 15% زنانا په جرنل سیټونو باندې ودروي دا یو شت راغلی دی ادروایز وې تاسو د سړو هم چې څومره انتخابات وي هغه به کله دم کیږي نو کته یې رې نه سو خو زه ته یو دې هلکی ورکی او هغه اجز نه ال څه بل سی وي نه هغه دغه هلکی نه هغه خلکو سره هغه انټریکټ کړي نو ډایرک هغه ته یو ٹائٹل ورک ریلی شی چې دا خو امپورټډ کینډیډیټ دی دا خو دبر نه راکول دي زمونږ د علاقې اډو دی دا مونږ یې سوور کو وټ دا یو فلوپ کې راځي
ل فرخان نه مداهم او پختل چې ولی سیاسي ګوندونه په هغه سیمو کې خزلا ټیکټونه ورکوي په کوم حلقو کې چې د دغو ګوندونو ووټ بینک کم وي نو ځکه بیا خزي نشي کولی چې انتخابات وګټي
جی او بدقسمت سره داسې المیا مونږ ایکسپیرینس کړی دا کله کله دا وشي چې آلریډي په هغې حلقو باندې خلک ولاړ وي یا د پلار نیکه د ټایما یا هغه نن سبا چې هغه یو ټرم یوز کیږي ایمرجنګ لیډر هر سړی غواړي چې د خپلې حلقې نمائندګي وکړي په داسې کې چې هغه ښځه د هغې علاقې سره تعلق لري هغه چې وایي چې مالا هم د دغې خپلې علاقې ټیکټ راکړي نو په دې کې بیا کلیش راشي
Thank you.
د وزیرستان څخه تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د صوبایي سملۍ د مخصوصې څوکۍ لپاره نومول شوی انیتا محسود وای په قبایلي ضلعو کې ډېر لوی پرمختګونه روان دي او په دغو کې باید د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي.
په دې هغه کې هلې ځلې کې زما چې کوم کاوشونه منډې دي هغه زیات فوکس چې کوم وو هغه زنانا ته ورکول دي چې زنانا اګنور نه شي، ځکه چې د پاکستان کل آبادی چې موږ وګورو چې پخشي په دغه 50% نه زیات زنانا دي، نو د دې مطابق په فاټا کې هم 50% نه زیات زنانا دي، بیا ځوان کل پکې ډېر زیات دي، نو د دې کنسنس اخیستل ډېر ضروري دي، ځکه چې دغه فیوچر تعیناتي چې موږ کوو د ځوان کل کوو نو ځوان کل موږ ته پکار دی چې هغه سټپ والو چې د دې فائدې د دې مخته پر مختد پر اول اسانی وی اور یو کامیاب انسان په تور باندې خپل زندگی تیرولی شي، او د نورو صوبې سره ایکوالټی هیومن ایکول سټیزن شپ یو رائټ چې کوم دی او ته ملاو شي، د دې یو داسې سترینجرز په تور نه ښکاری چې د سمره آبادی ده تاسو لکه د نورو صوبې کې نو بیا به د فاټ زنانی چې کومه محرومیا نه دی ابا ازاله کیږي رو پرو چې کا تعلیم دې کا صحت دې کا اکنامیکل امپاورمنت دې د ایزکه چې یو زنانه چې په پارلیمنت کې ریپرزنٹیشن دے زنانہ کئی نو اغا با صحیح معنی باندے ریپرزنٹیشن کلی ابا ہر سب باندے غور و فکر لری اور دے قانون سازی کی بے یو زنانہ پا دے کی خپل رول ادا کولی شی.
دا پختنو خزو زنگڑے خبرونا تاندے ہیلے
اوریدونکو دا واد دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلی خبرونه مورید چې زموږ همکاري فرخنده اسد درته وړاندې کوله، او اوس یو بل ونی د خبرونه ټولنیزي شبکې او سختري وړاندې کوو. په ټولنیزي شبکې او سختري دې کې پر سختري د نظریاتو پر ټولنیزو شبکو د ځوانانو د سختري د کېدو او تر دې لدې څخه د هغوی د ژغورنې په لارو چارو بحث شوه. په لومړۍ برخه کې د دې خبرونې له مقصد خبرې گئی او بیا د پوهانو نظر اوري چې سختري دې څنګه تعریفوي. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې وورو ټولنیزي شبکې او سختري دې.
سختري دې څه معنا لري او څنګه تعریفيږي؟ پوهان او څېړونکي سختدریزۍ ته له کومو زاویو ګوري؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ موضوع ده. د دې نوې خپرونې موخې درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سختدریزۍ پر نظریو، تصوراتو او بېلابېلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سختدریزۍ څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سختدریزه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سختدریزه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي. ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ
دا د 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپله خونه کې پر صوفې آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده یې خبرتیا ورښکاره شوه. د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی وو او ورته یې ویلي ول چې آیا د هغه ویډیو یې خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپل پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې.
نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نمونو په کارولو د وسلوالو ډلو ګروپونو ټولنو او پانو ته ورغلی. هلته یې ځان د هغوی د فکر ملاتړې په توګه ورپېژندلی او ورڅخه یې معلومات اخیستي. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یوه وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و، چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوی باله او نایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. نایریل په خپل کتاب کې لیکلي، ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامي دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی غن خبره کړه، چې پکې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لوی برخې ونیولې او هلته خپل قانون لاګو او نظام چلاوه، چې له کبله یې میلیونونه خلکو کډې وکړې او اردن، ترکیه، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کال تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنختو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې وژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدلې لویا تیروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو، حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعده په څیر یو شمیر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي اسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې، چې لیکو ته یې ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعده پرتلا د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه سوه. د امریکا په بوستن کې د برانډایز پونتون استاد یوټا کلاوسن په خپلې وڅېړنه کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبريالا انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوشي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځنې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی، ځکه چې د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي په اړه بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سختدریځۍ لغوي معنا او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
منګ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه حملارې منګ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي چې هغه منګ دغه تګلارو سره تړو، بیا دغه پر بنسټ منګ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چېرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري یا منفي فکرونه ولري یا خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې
آیا از ملک په کاناډا کې د یورک پونتون د آسیایی څېړنو په مرکز کې کار کوي. دا وایي هر کله چې یو کس یا یوه ډله بله ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي، نو دا یو سخت دریځ دی.
په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله معنی خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړئ، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي، د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي. که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختوالی پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ دی. د یو شمیر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سخت دریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سخت دریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعهګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو هڅه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع وغیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپلې نظریې له لارې شیعهګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول یې پراخوي چې سخت دریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
کله چې تاسو د خلکو یوه ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سخت دریځي ده.
ډاکټر صدیقی، په پاکستان کې د سخت دریځۍ، فرقیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړي دي. نوموړی وایي، په ماضي کې د سخت دریځۍ بیلابیل اشکال ول. د سخت دریځۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشې صدیقی په خبره، اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سخت دریځۍ زیادہ جوته معلومیږي.
نسل کی بنیاد پہ وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
د نسل پر اساس د اوکس لټولنې څخه جلا غنل هم را سخت دریځي ده. لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله، کله کله د نسل پر اساس د ډول توپیر پالنې ته سیاسي بڼه ورکول کیږي، پر هغه خلک غور نه کوي، خو وی سخت دریځي. په دې کې د پام نقطه دا ده چې یو ډول مفکوره یا بیانیه جوړیږي چې پر اساس یې د یوې ټولنې دننه یوه ځانګړې پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سخت دریځي ده. او که په تاریخي توګه یو څېړو، نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سخت دریځۍ یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم برګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالم ویگ د ڈینمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او په منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړي دي. نوموړي د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویگ وایي، د اسلام پاله سخت دریځۍ یا عیسوي سخت دریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړي دا هم ګڼي چې سخت دریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی. د هیلې مالم ویک په خبره، د سخت دریځۍ فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
and talk about specific countries.
So tal hasa kom che pakhpulo sidono nazar ki mushakhasa usam aw da yow ya siyato sangro hawaduno dalo pada khabari wakdam aw aga sayak halat aw sharayat usidam che pakki aga dali ya hawaduno maujood bi nusab is kala priyo halat de islam pala sakhdari se tapa bane lagom او دانو مرتنه کاروم. زهم دارس یوی مفکوری یا نصری یا عمل تا ده ایسوه سخت دویزه پسترگه هم نگورم. هم داسی نور مثالو نمشتا. زه نصری و ملونا لخاصو دلو او حالاتو سرطرم. زکا چیزه نگوارم چی پدیرا تصورات عمومی شی.
هیلی مالم بگوایی ده سخت دریزه سیاسی تاو تریخوالی او ترهگرهی پاڑا چیرون که اکثر داسی او تاریف پسی گرزی چه هاگه ده نده پا هر طولنه که و گوری او بیای ده حل یو جامعه لار ولتوی. ده ده پا خبره ده ممکنه نده چه مگ ده سخت دریزه یا ترهگرهی یو تاریف ولرو زکه چه هر طولنه خپل تاریخ، جغرافیا، اقتصادی او سیاسی شرایط، کلتور، دینی عقاید، کروڑه او استراتیجیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلا وي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خپرونې پر اهداف او موخو وغږېدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سخت دریځې یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکې جمعه به د ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خپرونې بله برخه واورئ. په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی.
ستاسو ستونزی
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګار دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.